او زیاته کړ چې په هندي ټولنه کې دا ډول تابلوګانو نندارې ته ایښودل لوی جرأت دی. هغه زیاتوي چې عمان یازی د افغان هنرمندانو ښه استازیتوب کولی شي او په هند کې یې د هنر مینوال ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. افغان هنرمند استاد ناشناس وای د شعر انتخاب د سندرغاړي مهم مسولیت دی. استاد ناشناس وای چې د ټولنې روزنه د هنر لارې اغیزمنه ده او د هنرمندانو تر ټولو لوی مسولیت د سندرو لپاره د شعر انتخاب دی. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې یو شمیر افغان سندرغاړي د شعر په انتخاب کې مسؤلانه چلند نه کوي چې له امله یې د موسیقۍ او مفهوم کیفیت ټیټ شوی. ښاغلی ناشناس په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ د افغانستان له ترانو سره په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې کتاب کې لیکوال د خپلو سندرو شعرونو د سندرو راګ او خپلې خاطرې لیکلي دي. ناشناس وایي چې مینوال او سندرغاړي یې کولی شي له دې کتاب څخه د یو ښه لارښود په توګه ګټه واخلي.
د درې کلو مسافر راغې د شا په غوټه یې رانجه تړلې دي. نه رانجه نه یوازې دا چې د اسلامي فرهنګ یو ځانګړې برخه ده، بلکې په پښتني کلتور کې کله د سینګار او کله هم د سترګو د درملو په توګه استعمال شوی دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د رنجو پر فلکلوریک ارزښت راپور برابر کړی.
قمرګونی کلونه په خوا دا سندره ویلې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر بازو قمینان په شوق اوري. د تورو سترګو دا جادویي حسن شاوخوا درې سوه کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و چې په تورو سترګو تور رانجه کپوري له یوې تورې بلا پاسي سل نورې. حمید ماشوخیل په رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې، خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکونی سو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نه شي. اوس په بازارونو کې تیار رانجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و، یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رنجه به م په بازار کې واخېستو غونډارې، هغه به م بیا په مندسه کې وړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م اچول، بیا به م په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شولو. سترګو کې به م وکړل، وخه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ پس وله.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکی وایي چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رنج پوري کوي.
زمانو ستاره اعظم په کور کې زموږ مورګان چې د ماشومان ته رنج کوي، او کله چې زموږ سترګو نو بزي زموږ سترګې سترې کې یس وزي، موږ دا هم به موږ رنج کوي زموږ مورګان زموږ سترګې ورسره کوي.
یو تنځوان چې تازه له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رنج پوري کړي وایي چې د هوا په بدلېدو یې سترګو اوبه کولې، مزکه ای ورته مور رنج پوری کړی دی.
زمانم کامران د په دروستو کې د یورپ د خراسان شوه مکله چې کابل ترالم، نو درجه البته پر څنګه په لار کې راتلم، نو لار کې ډیر ګردونه ماستر کې سره شوی وین کله چې کور ترالم، کور کې راتم نو ویل کته د سترګې تور کې د شي د ستار سترګو سرواله خوشي. یعنی اوس ز هغه چې سترګو کوم وبو یا درد یا سرواله وا تقریبا سره اوس خوشوي دی.
په خو به نابینو ته یوازې پرنجو سترګې نه تورولي، بلکې په زنه او تندی به ورته خالونه هم لرنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپینسری ادې ته غوږ کیږو.
هغه وخت کې چې د ناوی سامان بنو رنج به راواغستل، په مخ به خال کې خودلو، په زنه به کې خودلو، په تندی به کې خدا، په سترګو کې به مکر نره ورز به جوړ کړل دا خسته مینه مینه به کې خدا. او د ناوی خایت سم دا شاینه خونه لا اوس چې پیدا شي وي.
درنجو په اړه یو فولکلوریک کیسه هم شته چې دیوی استوري په توګه خلک کاروي. وای چې په خو یو پاچا د خپل شر وزیر سره تنگ شوی وو، د خپل نور وزیرانو سره د خپل لپاره په ګډه یو معیار وټاک، او بیا یې خپل با تدبیر وزیر ته په یو هفته کې د نن دا سوال د سر د پریکولو په شرط کې خودو چې دوی به د خپل لپاره سم معیار ټاکلې وي. با تدبیر وزیر چې د پاچا دا شرط واوریدو نو ډیر زیاتی چورت خراب شو او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیر لور ته د خفغان پښتنه وکړه اول یې ځان غلی کړ او چې د لور بې صبری زیاته شو نو ورته وویل چې پاچاره ته داسې شرط خې چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر برانه غوسوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پوری کړی وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کیدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و.
سیڑنه د حقایقو منظم لټون دی. الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی، د دې توانایي ورکړی ده چې د ژوند په ټولو برخو کې حقایق وپلټي او د حقیقت پر بنا ژوند جوړ کړي. د کوزي جنوبي پښتونخوا تکړه څیړونکی میا وکیل شاه فقیر خیل وایي چې په پښتو ادب کې د پخوا په پرتله څیړنیز کارونه زیات شوي دي او په اوس وخت کې زیات ځوان څیړونکي هڅه کوي چې په پښتو ادب کې څیړنیزې پروژې بشپړې کړي. په نننی هنر جاج کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق په لره او بره پښتونخوا کې د څېړنې د روان بهیر جاج اخیسته.
هنر جاج
میا سے خیبر پختونخوا کے اویا پہ بیا دی خوا پا افغانستان کے دا سیڑن روان بہیر سنگ ارزوی آیا دینہ مطمئن ہے کنا
دا سیڑن خون منے دا ٹول نمک جی سیڑن شی پا افغانستان کے ڈیری شی او زمون ڈیر لیلی استادان لکھا بی بی سے ورشتین سے عبداللہ بختانی سے خادم سے او دغشان نو ڈیر لوی نمونہ چا رشاد سے اللہ پاک دی بخی دغا نمونو چی دی په ډیر خوخو موضوعګانو باندې سیړنې کړي او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سیړنو باندې کار کولو او دغه سیړنو په رڼا کې خپل ځان نور سیړنې کړي تر څو پورې چې د خیبر پښتونخوا سوال خبره ده. په خیبر پښتونخوا کې سیړنه کمه شوې ده، هلته شعر زیات ویل شوی او دلته افغانستان کې سیړنه زیاته شوې، شعر کم ویل شوی. اوس چې دی زه چې سوینم نو اوس هلته چې کوم سیړنه والو لږ مشرانو یو څو تنو دوه درې تنو بس یغی به سیړنې کولی، اوس د خدای فضل دی سیړنې طرف ته خلکو ډېره توجه ده، ډېر کتابونه چاپ شو، ډېرې سیړنې وشوې، ډېرې خېخې لوی لوی استادانې پیدا کړو، پی ایچ ڈی ګانې وشوې په سیړنو په دغه کې، او اوس چې دی نو خلکو خیال او د هغې سوچ ټول هغه طرف ته دی چې سیړنې دې وشي، زموږ کلتور زموږ تاریخ زموږ د ژبې په دې سیړنې وشي او دا دی د روان نسل ته اوسنی نسل ته مخکې کړي.
میا صاحب که دا راته ووایي چې دا تاسو د سیړنو خبره وکړه چې تاسو د سیړنې روان بهیر نه مطمئن یئ، خو که دا راته ووایي چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کر یا که موږ ورته جنوبي پښتونخوا وایو، هلته چې د سیړنې دا کم بهیر روان دی دا څنګه دی، آیا تاسو مطمئن یې له دی؟
د سیړنې اوس نوي ځوانان چې کم راغلي دي هغې ډېر ښې موضوعګانې د سیړنو دپاره دغه کړي دي، خوښې کړي دي او ډېر ښه خو دغه کوي، او په شاعرۍ کې او د تاریخ باندې او په ژبه باندې ژبپوهنه باندې دغه شان په مختلفو دغه کې په پښتو کې چې کوم دغې یا نوې نوې سیړنې کوي د هغې نه مطمئن وو، خو اوس زیاته کېږي سیړنه، مخکې کمه وه.
آیا په پښتو ژبه کې یا پښتو په روان اوسني ادبي بهیر کې ځوان څېړونکي پیدا شوي که نه، او هغه پخواني څېړنکار لګیا دي څېړنې کوي او تحقیقات مخکې روان کړي که نه؟ تاسو داسې وایئ چې نه اوس ځوان څېړونکي هم دې ډګر ته راغلي دي.
اصل کې پخواني څېړنکار چې کومونو هغې هغه وخت کې نه کتابونه وو دومره نه دغه وو، هغوی ډېر منډې والی دي، کوششونه یې کړي دي، لرې لرې پورې تللي دي. یو موضوع چې بیا خوښه کړم د هغې دپاره به لرې لرې تلل د هغه کلو د هغه خلکو د هغه چې د چا باندې بیا کوله څېړنه یا د کوم څیز باره کې بیا کوله هغې ته به تلل او معلومات به حاصلول، خصوصا دلته افغانستان په ځمکه باندې ډېر. او دغه شان هلته یو څو کسانو په خیبر پښتونخوا کې خو مونږ هغه څېړنې دغه کتابونه چې دي نو اوس هغه کوو، د هغې په رڼا کې مونږ اوس څېړنې کوو، ځکه چې دغه زمونږ دپاره د سیړنې د پاره یو پښتی ده کوم چې هغه دغه ونکو نو زموږ سیړنه ناکامه ده. مونږ به هغه حواله ورکو، مونږ به هغه هغه نه چې دینو اقتباسات ورکو، مونږ به د هغې پرڼا کې دا سیړنه دانه ده چې مونږ ټول بس اقتباسات د ایرا جمع کړو، ټول کتاب د پاغې باندې کو نه خپل به هم ورسره کوي. نو دا ځوانان چې اوس کم دي، دوی دا کوشش کوي چې مونږ لړ شو، مونږ ځینو وګورو، مونږ چې دینو خلکو سره ملو شو، د دې باره کې د خلکو سره مرکې وکړو، د خلکو سره خبرې وکړو، د هغې هغه روایت تو دا غیغه په چته نسخې کلمی نسخې غی په سیل شو غو ګور زوانان اوس د خدای فضل دغه طرف ته متوجی
یاسه ک د سنن پروان بهیر کې د کم نوې زیاتونه شوې دي ک یو سویره ته په کوته کې چې په خیبر پختونخوا کې یا په د نور سیمو کې پختنی سیمو کې دغه کار د سنن په لړ کې شوې دي.
او د سنن اوس مثلا زتا استادایم چې کن یو رساله و ډیره مشهور رساله و دا په 1955 بیا په مختلفو دورونو کې تیر شوی وه. او هغه کن رساله باندې د هغې په هغه چې هغه کن نوي خلک راویستي وو، نوي لیکوالان یې راویستي وو، اوس مشران دي ډېر لوی لوی، هغه کن باندې همایون هما سي پروفیسر همایون هما د کن باندې دغه کړو، په هغه رساله باندې مجله باندې دغه کړو څېړنه کړې وه، ډېره زبردسته څېړنه ده. دغه شان زمونږ اقبال نسیم خټک صاحب د خوشحال په جمالیاتو باندې څېړنه کړې ده، ډېره زبردسته څېړنه کړې ده، ډېره ښه څېړنه کړې ده. دغه شان چې دینو نور زمونږ اوس چې دینو دا اوس زمونږ ډېر پښتون رساله باندې چې بچا خان کوم رساله جاری کړې وه د پښتنو د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتو ادب او د پښتنو د ترقی او سوکالۍ لپاره چې کوم هغه رساله دا کړې وه چې په دې کې خلکو ته پیغام ورسي، هغه پښتون رساله باندې اوس هم یو هغه وفات شوی دی یو پروفیسر و زما خیال له اشفاق نوم یې، اوسنی ځوان کولو هغه چې دی نو د دې ځوان کولو ډېر زبردسته څېړنې کړې وه، اوس کتابي شکل کې چاپ شوې ده، ډېره ښه څېړنه زما په نظر باندې. دغه شان مختار اجولي شاه صاحب څېړنه کړې وه ادبي تحریکونه چې مختلف د پیر روخان نیوالې، پیر روخان، خوشحال خان، دغه شان دا تحریکونو باندې دغه کړو چې د پښتو ادب دپاره تحدي هلې ځلې کړې وې ادبي تحریکونه. دغه شان د ماجور صاحب و ارزانی باندې هغه پی ایچ ڈی کړی ده. دغه شان کومه سویلی پښتونخوا والو نو عبدالروف رفیقی په د اقبال او افغانستان باندې چې دینو پی ایچ ڈی کړی ده، ډېر لوی کار یې کړی دی. دغه شان نور نور الته چې کوم دی په سویلی پښتونخوا کې هغه هم ډېرې اوس الته لګي دومنی شوي، خو لکه هغه اوس کوشش کوي چې دا پی ایچ ڈی ګانې دي وکړي. نو زمونږ طرف ته خو اوس کار ډېر ښه روان دی، او د پښتو اکیډمي او پښتو ډیپارټمنټ کې چې دینو الکان ډیر دي اوس، او ډیر زیات دغه طرف ته متوجه دي. نو خو پی ایچ ڈی ګانې شوي دي، او دا څو نمونه چې ما تاسو ته واغېستل دا خو ډېر دغه ریفرنس کتابونه بطور د ریفرنس بک چې دینو په پی ایچ ڈی ګانو کې خلک چې دینو دا الکان راولي او دا کې یو شمار دي دغه طرف کې. نو خو پی ایچ ڈی ګانې شي
یا سب نیک مرغ پتی ورسته کې ډېرې ځوانان تعلیم یافته ځوانان چې کله یونیورسيټین ته ځینو د پښتو ډپارټمنټ ته ځي، هغه پښتو کې بی اے کوي، ایم اے پکې کوي، خو بیا موږ ورسته ګورو چې ډېرې د ځوانان چې د پښتو ادبیات سره مینه لري د سیړنې ډګر ته مخ نه کوي، یوازې کشیر ته شي او یا سطحي کارونه کوي خو سیړنې ته مخ نه کوي. د دې وجه څه ده؟ آیا د سیړنې دا ډګر ډېر ویړه او پراخ او سخت دی که څه وجه ده چې دا ځوانان دغه تدل نه کوي او د شعر ته او د نورو سطحي ادبي کارونو ته مخ؟
او دا خبره ډېر خپل خبرو کا سیړنه کار ډېر د سیړنه کار ډېر ګران کار دی. دا یو داسې سمندر دی چې په دې کې غوپې وخه نوې نوې سیس پکې راوباسه. سیړنه خدای له چې ته یو سړی تحقیق کوي نو هغه خپل تحقیق ته دا نشي ویل کې زمانه تحقیق کوي نو بس دا پوره موکو دی، نه پس په بل تحقیق نه کیږي، نه دا غي نه پس مختلف د ادوارو کې دورونو کې چې دین روان وخت کې نوې نوې د غروزي د غې سیړنې د پاسه سیړنې کېږي نورې کېږي. خدای چې دا ډېر ګران کار دی سیړنه کول، نو ځکه دې طرف ته خلک توجه زیات کم اور کوي، او زیاته توجه شعر ته ورکوي، او زیاته توجه افسانو ته ورکوي، او زیاته توجه تینو مختلفو موضوعګانو ته ورکوي. خو د ټول نه زیات سخت کار چې دی هغه تحقیق دی، سیړنه ده. او د سیړنې مطلب هم دا دی چې یو سی پسې جستجو کول، یو سی پسې نختل، د یو سی تلاش کول، یو شی چې دی نو هغه چاڼول او د هغه چاڼ نه راوستل او هغه بیا چې دی خلکو ته مخکې کول، دا سیړنه دی. د سیړنې
ویسے پورستو کې کار ته پلند ټک ته دا وای چې وسنه او دا ځوان کول سیډونکو ته دا کوم ځوانان سیدی دا په وسنی یا اوس مهال چې کوم ځوانان سیډنه کوي تحقیق کوي هغه ته د سیډنې د کول لپاره تاسو سل خونه لري کلند ټک راته وای
بس ما خو هغه ته دادی چې هغه سیډنه کوي نو ستی سیډنه نه کوي نه دي چې نو دا کتابونه نه اقتباسات لري چې دې کتاب کې دا دا او یې زمونږ لکه اوس فرض کړو د افغانستان زمونږ حبیبي صاحب دی رشاد صاحب دی مختلف قسم خلک ته واغې چې دینو سیډنی کړی دی او اوس مونږ هغه ټول راوالو هغه کتاب کې بس هغه وسره نه لیکو چې دا د سیډنی خپل اصول دي دا اصول مطابق په چوکاټ کې وزین وسیړنه وکړي که دا هغه چوکاټ نه خو دې خوښ هغه ته سیړنه نشویلې زما اوسنی کول ته دادی چې ته سیړنه کوې نو پکار دادی د سیړنې دپاره شهادتونه دي لومبنی یو ته خارجي وي بل ته داخلي وي داخلي هغه دی چې د هغه وخت ته به چا سیړنه کوي چې تا سره د هغه وخت مواد وي د هغه وخت تا سره پوره ثبوتونه وي د هغې وخت شهادت وي تا سره د هغې زمانې نو ستا سیړنه به بیا قوي ستا سیړنه به مضبوطه وي او ستا سیړنې ته به خلک بیا سیړنه وایي د هغې نه پس بیا خارجي چې کوم دی چې د هغې نه پس بیا په هغې چا سلیکل کړي او هغه بیا سیړنه کړي د هغې نه چې ته خپل اقتباسات او د هغې نه خپل ته سیړنه کوي نو دغه دویم نمبر دی بیا روایات دي چې روایت خلکو خبر د خلکو خبرې دي دا په اخیری کې دا دومره د سیړنې لپاره لږ کمزورې دغه دی نو زما دا دغه چې اول سیړنه څوک کوي نو دې لپاره دې ښې منډې چړې وایي هغه ځای ته دې ځان ورسي فرض کړو په یو سړي باندې په یو پخوانی استاد باندې یا یو مشر باندې څوک سیړنه کوي په کار دي هغه په جن حالات باندې کوي چې د هغه زامنو سره د هغه نسو سره د هغه کلي خلکو سره د هغه آثار روباسي کوم چې دي پخوانی ککلمي نسخو شکل کې که په چاپي نسخو شکل کې خو چې د هغې پرڼا کې وکړي او د هغه زمانې سره نالې به سیړنه کوي زما ورته دا دغه چې سیړنه کوي نو ستي مه کوي او د ځانه پکې د هغه ملیکې د سیړنې د اصولو مطابق وکړي او د هغې نه مخکې هغې دپاره کتابونه وګوري چې د سیړنې تحقیق سري د تحقیق اصول سي د تحقیق قانون سري د تحقیق کې د متن څونه اهمیت دی په تحقیق کې د ماخذ څه اهمیت دی په تحقیق د تحقیق مختلف رسمیات دي هغې باندې دنیا کتابونه انډیا کې هم لیکلی شوي دلته هم لیکلی شوي په اردو کې هم لیکلی شوي په پښتو کې هم لیکلی شوي په پارسی کې هم لیکلی شوي اول هغه کتل غواړي د هغې نه پس بیا څېړنه کوي
ډاکومنټري یا مستند فلمونه د نړۍ د ژورنالیزم د یو مهم ژانر په توګه ډیر با ارزښته او مهم ژانر دی لا هم په نړۍ کې په ډیرو مهمو تاریخي امنیتي اقتصادي سیاسي او ټولنیزو ځایونو پدیدو او اشخاصو مستند فلمونه جوړیږي چې د دا ډول فلمونو بازار خورا تود دی د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک شاوخوا 2000 کال وړاندې د ګندهارا د تهذیب پاړه یو مستند فلم جوړ کړي دا مستند فلم تاریخ لسترګو پناکیږي نومیږي چې په برلین کې به ننداري ته وړاندې شي زموږ همکاري فرشته جلال زئی ورسره مرکه کړي فنکار برخمو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي
فنکار مش خبر سوی چې تا یو ډاکومنټري جوړ کړی یو فلم دی ویډیو جوړ کړی لند مستند او دا به د برلین د فلمونو په فستیوال کې چې د اروپا له معتبرو فستیوالونو ګڼل کیږي هلته به نندارې ته وړاندې شي که دغه د خپل کار په باره کې دغه لنډ معلومات راکړي چې دا ډاکومنټري د پچی شي جوړه کړې ده
مننه فرشته جان د ډاکومنټري په حق لب په لنډه توګه تاسو دا ویم چې دا په خیبر پښتونخوا کې چې د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي نو دغه ډاکومنټري هم د دې په حواله سره ما جوړه کړی ده او جوړه کړی مې ځکه ده چې یعنی د نن وته کال وړاندې ما داسې وکتل په بازي ځایونو کې چې د دغه آثارو حفاظت نه کیږي او خلک د دې په اړه ډیر زیات پوهاوی هم نه لري نو د اغې د وجنه دا یو لوی تاریخ پروت دی په دغه سیمه کې او دا تاریخ په مزه مزه ورکیږي لګیا دی دا لسترګو پنا کیږي نو په پښتو کې مونږ ته نوم ورکړی دی چې تاریخ لسترګو پنا کیږي او بیا په انګریزي کې چې دې ته کوم نوم ورکړی دی تاسو به د نامې نه واضح شي چې وینیشنګ هیستوري نو دغه یعنی په لنډه توګه دای نوم دی چې وینیشنګ هیستوري دې ته نوم ورکړی دی.
دغه د ګندهارا تهذیب په باره کې یو معلومات راکړه داوته دا دقیقا کوم ځای کې ده دا څنګه کیسه ده دا یو څه دغه د دې تاریخي سابقې ته به مورسو او اوس په څه په کوم منطقه کې د څه حالت لري دا ښه سره ده.
ګندهارا چې کومه یادیږي نو دا خو خاص کر زمون په طرف باندې یعنی د پاکستان چې کوم د پېښور وادي ده وادي پېښور چې دې ته ویل شي یو خو ستاسو د اوریدونکو د پاره بدوایم چې پېښور مطلب یوازې دا نه دی چې پېښور خار دی بلکې د پېښور کله چې موږ د پېښور وادي خبره کوو نو د دې حدونه چې د خیبر درې نه شروع شي نو دا ان تر اباسی نه پورې رسیږي یعنی د اټک پورې او لدی د کوهات غرونه لدی تر سوات او ملکند پورې دا ټول رسیږي. نو کتا سو وګورئ نو دا د یو پیاله په شکل کې دغه کتا سو د بره د هوا نه دی ته وګورئ دا د یو پیاله یعنی د دې ټول طرف نه غرونه دي او په یو وخت کې دا ډیر شنا او ډیر سرسبز وادي و دلته اوبوي یعنی 2000 کال وړاندې کتا سو فکر وکړ دلته د ژوند ټول هغه ضرورت و چې هغه دغه ځای کې پکارو
دلته به کوشانیانو دا
کوشانیان بدل تکیو دلته کوشانیانو کار کړی دلته د ټولو نه اول کومنګورو دلته دا د داریوش او د سایرس وختونو ته دارسیږي دغه خلک راغلي دي دلته کوشانیان راغلي یعنی دلته ډیر ادوار تیر شوی بیا موریا ډایناسټي چې وته ویل شي او دا واحد خلک دي چې دی د عام طور باندې حملی چې دی هغه د غرب نه شوی دي خلک چې راغلي دي هغه د غرب نه راغلي دي په خیبر باندې راغلي دي په مومندو باندې راوړي دي دی په دیر طرفونو باندې راغلي دي دا مختلفه دری دي خو موریا واحد خلکو چې دا د هند طرف نه راغلو او
افغانستان کې دي ته
مورانیان خښ وجته سمګه چلته به خلک پوي شي مونږ ته موریا وایو یا په انګلیزي کې دي ته موریا ډایناسټي ویل شي چې په هغه کې مشهور چې کوم دی او د اثر د مخه لې چې په هغه کې پیدا شویم دي اشوک اشوک چې دی دای مشهور بیا د نیکو چندرګوپت موریا نو دا ډیر مشهور خلکو دی دلته ډیر زیات کار کړي او بیا د خبره وګدیږي هډیر لند به تاسو زده وې ما چې دلته چې داریوش راغله دي بیا سکندر دلته راغله دي بیا د موریا په شکل کې دلته بودایان راغله دي نو دلته د کلچر چې دی او د تهذیب چې دی دا د مختلفو خلکو نه تاسو بسنګ وې په پښتو کې میکس اپ شوه دي
دا د دوی
فرهنگونه یو ځای شوی دي یو طرف ته مذهب راغلی دی یعنی بود مت مذهب کې د دې بودا جوړول دا نو خدا واخستل شو د اغه خلکو نه کم چې دلته موجود وو بدایان چې دلته ورسول بیا دی بودا جوړول شروع کړ که تاسو اوس وګورئ په دې کې به تاسو ته یونانی آثار په نظر راشي د یونانو په نو دا د دغه ځای کې دا ټول تهذیبونه او دغه ځای چې وو د پېښور وادي د ګندارا دا د تهذیبونو یو مرکز دغه ټیم کې جوړ شو
دا مختلف تهذیبونه راغلي او دلته سره یو ځای شوی
او دا تر انټرټیک سلا پورې دا رسیدي د پنجاب تر ټیک سلا
دلته وای د کنیشک د کوشانیانو
بالکل
جسد وای دی داسې چونه ورک ده او دوی داسې تاریخي ماکل اسناد چې د کتابونو مویل دی وای چې دا بدل تې
پدې د په کنيشک په حواله سره تاسو ته مې چې د کلچ مونږ د ډاکومېنټري جوړولنو د کنيشک آثار مونږ ته پکارو چې مونږ لګ د خلک بوزو اغزې ته او د کنيشک سره د خلک مونږ د دې یو رابطه جوړ کوم خلک چې دا ګوري هغه مونږ ته نه ملاوي د بیا مونږ داسې یو چې د پېښور میوزیم ته مونږ ورغله مونږه عجایب ګر بولو اغه ته ورغلو ال دکی یو داسې سیکه مونږ ته ملاوشه یعنی کوائن چې په هغه کې د کنيشک عکس جوړو بیا اغه اغي د مونږ خواستو کو ډیر په مينتونو سره اغي باندې مونږ اغه کم چې ضروری سرکاري چارواکي دی اغي ته موي اغي مونږ د غزه کولاو کو اغه کنيش کولا سې کوم په ویډیو باندې جوړه کنو د ډاکومېنټري کې اغه شته مونږ ته شامل کړی
افغانستان کې
کنيشکا
داوود تا دا کل چې دا ډاکومېنټري دی جوړوله دې کې به کوم کوي یو کتون کې دا ډاکومېنټري ګوري اغه خکو ته چني سې کتلای کنه مثلا دا خو تاسو جوړه کړی دا انټرنیټ کې به اورستراسي کنه هلته کول به دا برلین ته ځي بیا بالته بیا به ورسته خلک ګوري نو دې کې به چه ګورو لکه کوم تاریخي منطقې به ګورو کوم هغه هایلایټ به څه یا په انګلیزي کې چې ورته وایي
دا داسې ده دا خو مونږ په اول ځل باندې په دې کې مونږ ډرون استعمال ډرون مو پکې کارولې دي او کله چې دا ډرون تاسو دا ډاکومنټري چې څنګه شروع کیږي نو اول دا ډرون د بری د اسمان نراشي په تختبای باندې تاسو څومره اوریدونکي چې مردان ته تللی دي یا سوات ته تللی دي لپی خوره چې تاسو مردان ته ځي او د مردان نه چې بیا د سوات طرف ته ځي نو د ملکند او د مردان په منځ کې تختبای یو ځای راځي دغلته د یعنی د 2001 صدې د وخت یو لوی پوهنتونو د هغه وخت کې دغه ځای کې پوهنتونو دغلته یو بل کلی د اغې تسری بهلول وای اغه ځای باندې اوس ټولو خلکو قبضه کړي کورونه جوړ کړي خو اوس هم اغه ځای کې ډیر آثار موجود دي باغې پکې خو تاسو چې ګورئ نو تاسو به د تختبایې اغه زاړه کندرات الته د خلک د تختبایې کندرونه وای اغه به تاسو ووینئ د دین بیا مونږ تللی یو سواد ته او په سواد کې مونږ داسې کړي چې الته یو د سکول استاد او اغه دغه ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کاوه بیا په یو وخت کې د پدې باندې طالبانو اونیو او نږدې و چې اغه ته یو ډیره سخت سزا ورکړي وي خو بیا خلکو په منځ کې روغ جوړي مرکه خبرې وشوي غیر پرې خو دونه پدې کې مونږ د اغه استاد سره چې اغه تاسو به خپل بیا وګورئ زبې نوم نه خلم دلته خو اغه استاد هم پکې مونږ راوستي دی دا غوي اغه نن هم لګیار دی د ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کوي نو اغه مونږ پدې کې راوست
نو تاسو فکر کوئ د دې منطقې په تاریخ باندې فیلم چې تا جوړ کړی دا څومره اهمیت لري ستاسو نظر دی وو د دې منطقې د یو وګړي په صفت دی یو ژورنالیست په صفت
دا اهمیت خو په دې معنا باندې دا ډیر زیات لري چې اوله خبره خدا دا چې خلک به د دې سیمې د تاریخ سره یو د دې یو رابطه جوړ شي اوس دا رابطه کټ شوې ده خلک نه دی پوي چې د دې سیمې تاریخ څه دی بل دا دی چې د دې سیمې دا تاریخ چې دی دا کم چې دغه ځای کې پروت دی دا د امن تاریخ دی امن په دا معنا باندې چې دلته سلور پنځم مذهبونه راغلی دی یعنی آتش پرست دلته راغلی دی دلته بودایان راغلی دی دلته یونانیان راغلی دی دلته ایرانیان راغلی دی دغه ټول خلک د دې سنه خلک خو ورستو بیا پاتې شوی دا پوزونه خو واپس لړ دی خو هغه خلک خو ورستو پاتې شوی نو څوک د یو مذهب څوک د بل مذهب څوک د بل مذهب او دې ټولو به ډیر په امن او په مینه سره دلته ژوند کاوه نو په دا معنی باندې مطلب دا چې د دې سیمې تاریخ چې دی هغه د امن او د مینې او د محبت او د یووالي تاریخ دی او تاسو دا کته شی په هغه آثارو کې یعنی په پیښور میوزیم کې داسې بوتان پراته دي چې تاسو به وګورئ چې په یو بوت کې به تاسو ته سلور پنځه نخې ملاو شي سلور پنځه نخې د سلور پنځو تهذیبونو او کلتورونو نخې به درته ملاو شي نو مطلب دا دی چې دا د یووالي تاریخ دی دا د مذهبي اهم آهنګي چې وته مونږ وایو د هغه تاریخ دی زغم تاریخ دی دا د زغم تاریخ دی او اوس چې په دې سیمه باندې کوم حالات تیریږي نو هغه دا نثر ګندې چکنی مذهبی زغم په خلکو کې تر ډیره حد پورې کته وګورې نو کمیږي را روان دي لبد مرغه نو دا به خلکو ته یو دا غم ورکی بلدار چې دی به د خپل تاریخ سره یو رابطه جوړ شي
داوته اوس براسو د برلین فلم فستیوال ته دا خو ډاکومنټري دا فلم چې تا جوړ کړی دا خو دی اوس د برلین په فلم فستیوال کې باندې نارې ته وړاندې سي نو په دې باندې کله معلومات ورکې دا فلم دی څنګه دا به او دا برلین په فلم فستیوال باندې کاورینو کوته کزه ډیره خبرې وکم ته دی به بهتره وي چې ته خبرې
او لا خیر دا به دومره ویم چې دا په 29 دیرشم او اول یعنی په 29 او دیرشم د جون دی رواني میاشتې او په اول د جولای دا درې ورځنی فلم فستیوال دی د برلین یو ډیره تاریخي سینما ده دا په اغې کې کیږي او دته هر څوک راتلی شي د دې یو اته یورو د دې ټیکټ ته عام خلک چرزي اغې نه دا اخلي باقی د دې کې پدې کې ویډیوز دی پدې کې فلمونه دی پدې کې ډاکومنټریز دی سلور ډاکومنټریز د دې پر راغلي دی اغې کې یو زمونږ د ریډیو فری یورپ ډاکومنټری دا
هنر په تخیلی او عاطفي ژبه د تجربو بیان دی چاپیریال پر هنرمند او د هنرمند په هنر ځانګړی اغېز کیندي د زرپانی په نننې پاڼه کې د یو وژل کیدونکي شاعر د ژوند وروستۍ شېبې او وروستۍ شعر دراوړو خاموشي راخور شوی تنهایی د زور خسته څو ورقی خوری شوی د چان نه خبر نو رکا خاموشی راخور شوی تنهایی د زور خسته څو ورقی خوری شوی د چان نه خبر نو رکا د شنو چای پیاله یخو په ګړه مچان ناستی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی زوړ بالښت ته تکیه کړه له کوټې نه بهر ګوري هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی څو کارغان ونه کې ناستی څو کارغان ونه کې ناستی چې په ونه حاکمان دی او یو شین توتی پنجو کې نیولی شاعر سوړ سویلی وکیښ کتابچه یې کړه راخلاص او ورقه یې ترې پرې کړه بیا یې لاس کې کړله غونجا بیا یې لاس کې کړله غونجا او کړه لرې وزاره په غون شوي کاغذ لیک دی اورونه بل دي اورونه بل دي اورونه بل دي اورونه بل دي جګړه روانه وینې بهیږي دا څه قحطي شوه انسان ورکیږي دا څومره ظلم حیوان ژړیږي دا څومره شور دی میندې بوریږي یو ماشوم مري او بل یتیمیږي دا مې وطن دی لمبې ترې خیژي ویره خوره ده زړونه درزیږي د شا لیلا مې سینه غوڅیږي په چغو ژاړي ناوې کونډیږي خاموشي چغې وهي ګونګیږي خاموشي چغې وهي ګونګیږي ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي ښه دا څه ژوند شو ښه دا څه کیږي په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی شاعر غلی او حیران دی درنه ویره پرې خوره ده تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي او په زړه کې داسې وایي اوف تیاره شوه ډېر تنګ یم عقله وایه دا زه چا سره په جنګ یم دا د څه شي علامې دي دا د چا په وینو رنګ یم ښه نو ځکه مې ته وژنې زه دا ستا د جنګ قلنګ یم لیونتوب ته نږدې شوی کرارۍ پسې ملنګ یم اوف دا څوک دي دا له چا سره په ننګ یم شاعر چوپ شو غوږ نیولی شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته خود مرگ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه شاعر ودرېد حیران شو بیا یې غونج کاغذ راواخست دا وروستي لیکلې وکړل اورونه بل دي اورونه بل دي اورونه بل دي اورونه بل دي شګې بادېږي رڼا ورکیږي تیاره خورېږي دغه محبوب به نن فنا کیږي د سولې غږو دا به غرقیږي څه بې وسي ده قلم ماتیږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهارګل امیرزاده د نیازی پښتنو لړلې د یو مشهور شاعر خلیل خان نیازی احوال بیان کړي
ادب جام
خلیل خان نیازی نیازی د پښتنو یو قبیله ده چې د لودیانو یو پخښ میرل کیږي دوی لودیانو سره یو ځای په هند کې خبره شوې دي. په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې لکه کندهار، غزنی، کابل، لغمان، پروان، کندوز او نورو سیمو کې اوسیږي. له دوی څخه هم په هند کې مشهور جنگیالي او مشران راوتلي دي. د لودیانو او سوریانو په دوره کې ډیر مشاهیر درلودل. مثلا هیبت خان نیازی د شیرشاه سوری په وخت کې د اعظم همایون په خطاب د لاهور حکمران وو. نیازیان د لودیانو او سوریانو غښتلي ملګری وو او تر اوسه یې هم بقایا په هند کې شته. له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی معتمد او ادیب وو، او پټې خزانې د ده یوه مدحیه رباعي راوړې ده چې پټ خزانې په اړه وایي. محمد رسول کلاتوال په خپل بیاس کې هم همغسې لیکلي دي چې په هندوستان کې د برسات په موسم کې خلیل خان نیازی هسې رباعي انشا کړه او د سلطان بهلول پادشاه په مخه کې وویله. رباعي په دې ډول ده چې همدا د خلیل خان نیازی د شاعرۍ د یوې نمونې په توګه درته وړاندې کوو. خړې وریځې ژاړي له پاسه، خړې وریځې ژاړي له پاسه، کویلا غږ کا بیلتون له لاسه، خړې وریځې ژاړي له پاسه، کویلا غږ کا بیلتون له لاسه، یا هغه لونی گوهر په خول کا، یا هغه لونی گوهر په خول کا، دا مرحبا کا ستا سمک مواسا. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنی د منظومې د څلورم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې د تیشقلو سردار اکزریات وویل چې اردوان له پخوانه ساکانو ته زړګی ډکو او د خپل پلار د غچ اخیستو پلان یې درلود. اکزریات د فرهاد پاچا او د کک د ملګرتیا یادونه هم وکړه. د هغه خبرو د هما د ټبر مشر هومان د خبرو لپاره راولاړ شو. د چې هغه څه وایي د څلورم سرود وروستۍ برخه کې به یې د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
په دې وخت کې د هما د ټبر مشر ځوان هومان شورا ولاړ چې څه ووایي. ملکې په اشاره اجازه ورکړه. هومان وویل، ملکه دی وی خوشاله، د ساکانو لوی هیواد د تل ودان وي، تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وي. د ساکانو ټول اویا زره لښکر دی، خو ځوانان د هر ټبر تر دې لا زیات دي. ټول په ننګه د زرینې او هیواد یو، موږ ټول ستا پاچاهی باندې آباد یو. د ساکانو ټول اووه واړه ټبره، د هیرمند اوبو په ننګه ټول ولاړ یو، خو د سلو زنځیری پیلانو جنگ ته څه چاره، تر دې لښکر پورته پکار ده. د آسونو او پیلانو سره نشي، د پیلانو مرگ د کک د ګرز گذار ده. بی لکک دا جګړه ګټلی نشو، د هیرمند پر اوبو بند ژغورلی نشو. سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، زموږ لښکر تر پښو لاندې را لتاړ کړي. د پیلانو جنگ تکک پهلوان بویا، چې هر ګرزی زنځیری پیل را گذار کړي. لوی لښکر د اشکانیانو تار په تار کړي، زموږ تربور هغه ویاړلی سالار کک دی، په ځوانۍ د غره په شان مغرور او حسک دی. د هومان وینا ته ځیر وه، د زرینې په سرو شونډو څه خوږه مسکا خوره شوه. په پوښتنه یې هومان ته مخ ور واړاو، ستا تدبیر لکه باران پر تږې ځمکه، ستا وینا لکه درمان د زخمی زړه ده. وایا چیرې به پیدا ستر پهلوان کړو؟ دی هیرمن پا ننگ بای چنگ را روان کرو دی پیلانو دی جگری بلالار نشتا بیل دی چه دی کک گرس دی حیران کرو یهو مانا دی هو ما دی تپر مشرا کک کوهزاد چستا تربور دی چیر دی اوسی چه جرگور دی مشران دی ساکستان کرو چه لوی جنگ دی لزان سر روان کرو هومان سر د درناوی په دود را کوس کړ ویل زموږ د ملکی عمر د اوکت شي د فراه لکلا لری یو هسک غر دی د دې غره لمن کې اوسی کک ویاړلای یو لوی شاهانه کلای جوړه پکې ناست وی په غرور زموږ خاغلای خو کوم پټ غمې په زړه دی لګېدلای لکه غشه تیر و بیر ورنه وتلی کک زخمی دی کک غمجن ده کک ویرمن ده غم خبگان ده کک تر طول لوی دخمن ده چوک براز ده کک دزله هیچ خبر نشول شپا او رز ناس پا دربار کی وی یوازه ده هوما دک دک خومون آورد ایخی لخایستا سترگوی اوخ کی وی روان خلق وایی تی خبری پریشانه بی لخپل و خادمان و او یارانو نوری چوک خلوت دربار تتللی نشی تی ویریگی چوک حال پختلی نشی بس یواز پدی راز مور پوهیگی مور دی زوی دی زرپ حال من خبریگی موری حل تا دی فرا کلا که اوسی کلا کلا کک زرین تخت ور روان کری خپل مور خپل کلا تا میلمانه کری پا اعزاز خپل دربار تا ورو بولی پا خلوت که راز و نیاز ور سره وکری سر ده مور پر زنگون کیگ دی او غم هیر کری زل آراما ده واره ماشون پا چیر کری ده زرین استرگی دک شوی لحیلو پا کتلو که جل ده رنا وشو دلاسونو پا پڑکای طول آرام کرل طول مشرانی یو یو تیر کرل لنظره و گندل استرگی پڑی ووکی غاگی پورتشو دی هیلو پا چپوکی کک بخام خارازی دی جگری تا ملا ترلی دی پیلانو هنگامی تا دی سالار کک پا وجود کسا کی وینا هم چپاند دی هیرمن ویارلی مینا کک بخام خارازی سما باور ده د فرا خاتم حکم د سفر
عشق سنگتن های دراتا چه خان دراتا هم لکھا سہرا داد ننوا داد ہم سدرو ندا لکھتا چے پر نئے وادا رختیا دا نقطہ دا نقطہ لقد خال پکم جبین تائرہ تو حسن و عشق چیچے پیدا بحال درست دزڑوائیم سچ پہو سشوے وز بزاوائیم سوائیم سوائیم ಮಾವಿನನ್ ಬಹಾಲ್ ತದ ಸಡವಾಯ